Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د سهرنی خبری مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. نن د یکشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د سلواغي جدید میاشتې 28 ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 10 سره برابر ده. اور چې د افغانستان حکومت وايي وسله والو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې. د افغان ولسمشر دوهم رسل بیا وایي چې د هیواد موقت حکومت د ازمویلو ځای نه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ارزګان کندهار لوی لار باندې ترافیک پر مخ بیرته پرانستل شي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي خبرې کولې نیولای دی. د امریکا دیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2012 میلادي کال کې به د متحدو ایالاتونو د جمهوری ریاست لپاره کاندیدوي. د خبرونو تفصیل. د ارزګان کندهار لوی لار به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 اتل قلور د چارواکي وایي دغه لویه لار د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تېره ورځ د وسلوالو طالبانو له حضوره پاکه شوه. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تېرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي وو 6 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې قلور دو رئیس ارکان شفیق الله رسولزي په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل.
قیر سرکونه شکولی دي، تراکتورونه باندې شکولی، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمونږ پاتری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوي دي زمونږ پرسونل پې لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عامو خلکو په مخ باندې دا لاره خوشي وي او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاص کړي تر څو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوشي.
د ازادي راډیو SMS خبریال وایي چې دغه لار له تیرو دریو کلونو راهیسې ډېره ناامنه وه او خلکو په ډاډه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراد کرنې او مالداري ریاست وایي چې په دې ولایت کې د اوناب حاصل 300,000 کیلوګرامو ته رسېدلی دی. د کرنې او مالداري رئیس عبدالمنان متین چې پرون د بزګرو او باغوالو سره په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د اوناب تولیدات 45% د تیر کال په پرتله زیات شوي دي.
حدودا 3600 یا بیشتر از تولیدات عناب داشتیم ما. خوشبختانه امسال تولیدات عناب نظر به سال گذشته در حدود 15% افزایش یافته.
اوناب خوږه میوه ده، سور رنگ لري او یوازې د افغانستان په فراه ولایت کې کیږي. د فراه د کرنې او مالداري ریاست وایي سږ کال پر 12,000 هکتار ځمکه اوناب کرل شوی دی. په غزنی کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعان وایي چې په کلیوالي سیمو کې ښځو ته صحي امکانات نشته او تر سخت ټولنیز فشار لاندې دي. زینب احمدي چې په غزنی کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي پرون ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې ډېرې کمزوري دي. په غزنی کې د ښځو خبریالانو د ټولنې مشر خدیجه اشرفي ویلي چې حکومت په غزنی کې د ښځو د ټولنیزو ستونزو د پام وړ کار نه دی کړی. خو د غزنی د ښځو چارو رئیس شکریا ویلي پرون ادعا وکړه چې د ښځو په وړاندې تشدد د پخوا په پرتله کم شوی دی. د غزنی له 3 ولسوالیو په 4 ولسوالیو کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي خبرې کولې نیولی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د قانون د حاکمیت د ادارې ویلي چې رازی په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی دی. ژورنالیست رضوان رازی په پاکستان کې د ډان په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته کار کاوه. په همدې ورځ د لاهور ښار د یوه کالج استاد عمر علي جان د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه اعتراضي لارون کې د ګډون له امله نیول شوی و. هغه 2 ساعته په تعقیب کې و خو وروسته په ضمانت خوشې شو. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2012 میلادي کال کې به د متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست لپاره کاندید وي. الیزابت وارن 89 کلنه او د اوکلاهاما ایالت ده. هغې له ماساچوست ایالت د کاندیدۍ اعلان کړی او ویلي دي چې له اقتصادي نابرابرۍ سره به مبارزه وکړي. میرمن وارن باید په انتخاباتي مبارزه کې له نورو ډیموکراتانو لکه برنی ساندر سره رقابت وکړي. د امریکا د سنا بلې غړي کمالا هاریس له کالیفورنیا ایالت ځان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیټر پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون د اوکراین د جمهوري ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړه. په اوکراین کې د مارچ په 1 د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. پروشنکو هڅه کوي چې بیا هم د جمهوري ریاست 15 دوره وګټي. هغه پرون په خپل ټاکنیز کمپاین کې اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین استقلال تخریب کړی دی. خبرنه مولا ازادي رډيو اوریدل کده او ځینی نور خبرنه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رډيو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډيو ټکی اورګ یا ازادي رډيو ټکی کام. اولانی پراپورونو که باوری چی دفعان سان حکومت وی وصلوال طالبانو دی بحرنه زواکونو پاتکیدو تا زمینه برابره کرده. خود دوی طالبانو سره د خبرو لپاره چې هر څه شرایط هر ډول شرایط لري آماده دي.
باید طالبان راسي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي دا هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې سته.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بیا وایي چې افغانستان د موقت حکومت د ازمویلو ځای نه دی. په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په برخه کې د موقت حکومت د جوړېدو موضوع بیا ګرمه شوې ده. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د 13 ولایتونو د ولسي جرګې لپاره د بریالیو کاندیدانو د کار باور لیکونه وویشل. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورې چې د پاکستان پولیسو د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې په لاهور کې یو بل خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. ازادي رادیو اوري راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وای وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پات کېدو ته په خپله زمينه برابر کړی ده. د خود جمهور رئیس ویان هارون چخان سوری ویلي چې وسلوال طالبان کولای شي چې له قید او شرط پرته د حکومت سره خبرو تکینی. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی پرپورت کوي.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویان هارون چخانسوري ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید صفر ته راکم شوی وای خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگه حضور داشته نباشیم.
در جمهور رئیس ویاند زیاده کرد چی در افغانستان حکومت پریوتر ها کار که ویچ پراساسیه پا افغانستان که در بحرانوی ځواکونو شمیر حد اقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راسي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي دا هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې سته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې دوی امید لري چې د طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
If we could get a peace agreement
دا وای د افغانستان لپاره به شوی چې تر جولای مخکې د سولې موافقه او سیاسي طالبان هم د پروسې ته راول د سولې موافقه به د سولې ایزو انتخاباتو زمينه هم برابر کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقه ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه و نسي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي. تاکل سوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
د افغان ولسمشر دوی مرستیال بیا وایي چې افغانستان د محقت حکومت د ازمویلو ځایونه دی. سرور دانش له افراطیت سره د مبارزې په دوهم غونډه کې په چپ کابل کې جوړه شوې وویل د اساسي قانون تعدیل د هیواد له امنیت سره مرسته نه شي کولی او باید د سولې هر ډول توافق د دغه قانون په چوکاټ کې ترسره شي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانستان د افراطیت قرباني دی او باید ریښې وویستل شي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اورئ.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي طالبان بهانې کوي کله د اساسي قانون تعدیل، کله د موقت حکومت خبرې کوي او کله هم افغانستان اشغال سوی بولي. سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې له افراطي تفکر سره د مبارزې په دویمه ناسته کې وویل چې افغانستان د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی او د اساسي قانون تعدیل د هیواد له ثبات سره مرسته نه سي کولی.
کشور ما نه باید همیشه یک آزمایشگاه برای اداره های موقت و انتقالی و
غوای زموږ هواد نه باید هر وخت د موقت اداري انتقالی حکومت او د اساسي قانون د تعدیل د ازمایلو ځای وي. د سیاسي نظام تغیر او د اساسي قانون څنډې تکول نه یوازې د ثبات باعث نه کیږي، بلکې هواد منازعې او اختلاف ته سوقوي. باید هر ډول توافق د نظام په چارچوکاټ موجوده جوړښت او د هواد په اساسي قانون کې تنظیم سي. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو استازو په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په دوه ورځنۍ ناسته کې د اساسي قانون په تعدیل ټینګار کړی و. په دې وروستیو کې له بل هر وخت د سولې په اړه خبرې چټکې سوي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر دنیا عالمانو په همدغه ناسته کې ټینګار وکړ چې افغانستان د افراطیت قرباني ده او باید ریښې وویستل سي. د دغو عالمانو له ډلې ایاز نیازي وویل له افراطیت سره په خوا کې بېعدالتي هم د جګړې د دوام سبب ګرځېدلې. هغه وایي زرګونه کسان چې نن د نظام په وړاندې جنګېږي دیني سبقه نه لري، بلکې د بېعدالتۍ بحث مطرح دی. د چا کور غصب سوی، بااستعدادو ځوانانو ته کار نه دی پیدا سوی. هر چیرې چې بېعدالتي وي نه هلته افراط وي او نه تفرید. یو بل دینی عالم اکبر زاهدی وایي چې د افراطیت د لمنځه وړلو لپاره باید د افراطیت عوامل او تاوتریخوالی وڅېړل سي، ځکه هر تاوتریخوالی خشونت زیږوي او د جګړې د دوام عوامل ګرځي.
په افغانستان کې د جګړې د دوام په ترڅ کې بیا د افغان اتلانو لپاره د مرستې په نوم یو بنسټ وایي په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات لوړ شوي. د دې بنسټ استازو په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې سمه پاملرنه نه ده کړې. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې اورئ.
د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ په دې وروستیو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچې لوړوالی اندېښمن کړی. د دغه بنسټ یو سفیر جاوید کوهستانی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د جګړو پر وخت د محاربې په سیمو کې امنیتي ځواکونه په سمه توګه نه اکمالي کې چې د تلفاتو د لوړېدو لامل ګرځي. ښاغلی کوهستانی وایي چې په 15 شپږ نویم او 9 مریض کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي.
در مرکز ولایات کم توجهی میشه، حتی
زمونږ امنیتی ځواکونو ته په مرکز او ولایتونو کې کم پاملرنه کیږي، ان ورته سپکاوی کیږي چې نه باید داسې موارد ته اجازه ورکړل شي. بل خبره د افغان امنیتی ځواکونو له تلفاتو مخنیوی دی. مونږ په 95 شپږ نویم او 9 مریضو کلونو کې د محاربې سیمو او د جګړو پر مهال د امنیتی ځواکونو د پراخو تلفاتو شاهدان وو چې دښمن توانېدلی زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې ونیسي.
بیشتر دشمن تانسته در بعض جای اشغال بکنه.
خو خاغلی کوهستانی در تلفات درخم پره چونه ویل در ترگندوانی داسی محال مطرح کیگی چه افغان ورسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې ویلی و چې په تیرو څلورو کلونو کې د ټول هیواد په کچه 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ځواکونو په لیکو کې د غیر مسلکي کسانو له ګمارنې ډډه وکړي، د جګړو په کرښو کې د امنیتي ځواکونو په پوره ډول اکمال او دغه شان د له شخصي او سیاسي سلیقو او خبرو لرې وساتل شي چې پر مورال یې منفي اغېز ونه کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار په رسنیو او سیاسي مجالسو کې د جګړو له سیمو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو له امله شکایتونه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي وایي په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ تلفات مني، خو د نوموړي په خبره اوس دا تلفات رقم شوي دي.
که موږ په وروستي کال کې تاییده وو چې له بده مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات نظر نورو کالونو ته زیات وو، خو په وروستیو دریو میاشتو کې فوق العاده دغه تلفات راکم شوي دي. لکله نه چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شول، زموږ یا د امنیتي ځواکونو تلفات فوق العاده کم شوي.
د افغان اتلانو بنسټ غړي ټینګار کوي چې حکومت باید امنیتي ځواکونو ته په خپل ټاکلي وخت حقوق او امتیازات ورکړي او هیڅ چاته د دا اجازه ورنه کړي چې سپکاوی او بې حرمتي وکړي، ځکه د دوی په خبره د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې سره کرښه افغان امنیتي ځواکونه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي او اوس هم سلیم محمد صالح ته به غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
امریکایي ورځپاڼې ملټري ټایمز په خپل یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده. زلمی خلیلزاد تیره جمعه د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل تر اوسه له وسلوالو طالبانو سره روانې مذاکرې د دواړو لوریو پر دوو مهمو لومړیتوبونو متمرکزې وې. د ورځپاڼې په حواله د دغو مذاکرو په نتیجه کې پر دغو یادو سویو مسایلو په اصولو کې موافقه سوې ده. په لیکنې کې د خلیلزاد خبرو ته اشاره سوې چې ویلي دي د امریکا لپاره لومړیتوب دا ده چې له طالبانو دا ژمنه ترلاسه سي چې تروریستي ډلې به بیا نه پرېږدي له افغانستان څخه په استفاده پر امریکا یا د هغې پر متحدانو حمله وکړي. ورځپاڼې د خلیلزاد د خبرې هم راخیستې چې ویلې دي د طالبانو لپاره لومړیتوب په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسله وه. زلمی خلیلزاد ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر چوکاټ په اصولو کې موافقه سوې ده. د ملټري ټایمز ورځپاڼې په حواله د طالبانو یو ویان خبري اژانسونو ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د اپریل میاشتې تر پای پورې به په افغانستان کې د خپلو ډیره پوځیانو شمیر نیمایي ته راکموي. شغلی خلیلزاد ویلي چې پر دې موضوع خبرې اترې په ډیرو لومړنیو پړاوونو کې دي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپل پرونی غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. هغه ښځې چې د جنگ په سیوري کې ژوند کوي وایي طالبانو یې د ژوند څو کلونه ضایع کړي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو بل نسل ټوکېدلی دی. په دغو ښځو کې اکثریت یې د اساسي بدلونونو په مرسته خپل هیواد رهبري کړي چې ښوونځي یې چلولي، د خبریالانو یا سیاستوالو په توګه کارونه کوي او لا یې هم د طالبانو د رژیم ترخې خاطرې په یاد دي. د ګارډین د لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې په افغانستان کې ښځې له دوو حالتونو سره مخامخې دي. له یوې خوا هیله لري چې بالاخره به په هیواد کې سوله وسي، له بلې خوا دا اندېښنه ورسره ده چې د سولې د موافقې په صورت کې به د دوی حقونه تر پښو لاندې سي. په مسکو کې د وروستۍ غونډې په درشل کې د افغان ښځو شبکې د دې غونډې له نارینه تنظیمونکو غوښتنه کړې وه چې ښځو ته هم پکې د ګډون زمینه برابره کړي. د ګارډین ورځپاڼې په حواله ګڼو ښځو په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه خپاره کړل او له هشتاګ سره یې دغه عبارت وکاروه: افغان ښځې به تر شا نه سي. د مسکو غونډه چې د طالبانو استازو، د پخواني حکومت ځینو چارواکو او سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه، تېره سه شنبه او چهار شنبه جوړه سوه. په دې غونډه کې د ښځو دو فعالانو هوا علم نورستانی او فوزي کوفي هم برخه درلوده.
ا ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه صافه وازی اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان د تیرو د ولسي جرګې د لنجمنو انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو د اتلسو ولایتونو بریالیو کاندیدانو وکیلانو ته د انکار باور لیکونه وویشل. د دې کمیسیون د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل د پاتې دیارلسو نورو ولایتونو نتیجې به هم د شکایتونو د کمیسیون له څېړنو وروسته ډېر ژر اعلان شي. په عین حال کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسي جرګې د ژمنۍ رخصتۍ له ختمېدو مخکې ټولې نتیجې اعلان کړي. یوسف خان زدرانی تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې لاتیاو څخه ډیرو بریالي شویو وکیلانو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه د کامیابۍ باور لیکونه ترلاسه کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال شیما عالم سروج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دا باور لیکونه ترلاسه کوي د ملي شورا په ولسمه دوره کې به د خلکو د استازو په توګه کار پیلوي. دا وایي د اتلس ولایتونو کاندیدانو وکولی شول خپل باور لیکونه واخلي. دا ټول لاتیاو څخه ډیر کسانو چې له منځه یې دوه ویشت میرمنې هم وې. نور کوم پنځلس ولایتونه چې پاتې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د ځینو څېړنې موږ ته را رسېدلي او همدا چې ټول تطبیقات یې بشپړ شي موږ به یې وروستۍ نتیجې اعلان کړو. په ټوله کې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات نږدې څلور میاشتې مخکې د میزان په میاشت کې ترسره شول خو انتخاباتي کمیسیونونه تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې وروستۍ نتیجې یې بشپړې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې په څو پړاوونو کې اعلان کړي او له همدې امله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د لومړنیو نتیجو څېړل به څه وخت واخلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درې دېرش ولایتونو له منځه د اتلس ولایتونو وروستۍ نتیجې بشپړې کړي خو نورې نتیجې اوس هم تر کار لاندې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د دغو اتلس ولایتونو بریالي شویو وکیلانو ته د باور لیکونه ویشي چې ملي شورا د ژمي رخصتۍ تیروي. ټاکل شوی چې د ملي شورا د غړو رخصتۍ د هود د میاشتې په پنځلسمه نیټه پای ته ورسیږي ځکه نو پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه غوښتنه کوي چې د رخصتیو له پوره کېدو مخکې باید د ولسي جرګې نتیجې بشپړې شي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د ولسي جرګې نوي غړي باید د رخصتیو خدمتو سره سم په ولسی جرګه کې کار پیل کړي.
موږ هیلمن یو چې په پاتې څو ورځو کې د ټولو ولایتونو نتیجې وروستۍ سي. حسنه خدای مکړه یو مختلط پارلمان ولرو چې نیمایي وکیلان له نویو انتخاباتو بریالي راوتي وي او ځینې نور پخواني هلته ناست وي. که داسې وسي دا به د افغانستان په تاریخ کې یو بله مسخره وي.
خو د انتخاباتو کمیسیون د ویان مرستیال شیما عالم سروش وایي هڅه هم دا ده چې د ملي شورا رخصتیو تر ختمېدو مخکې د پاتې ولایتونو نتیجې هم بشپړې او بریالي شویو وکیلانو ته باور لیکونه وویشل شي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون یو وار بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سوله ییزو مظاهرو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې ونیو. تر دې وړاندې په لاهور ښار کې هم د کالج یو استاد عمر علي جان پاکستاني پولیسو نیولی و. هغه په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په یوه اعتراضیه لارون کې ګډون کړی و. نور جزئیات د فرشتې لازی په راپور کې اورئ.
د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د پاکستان د قانون د حاکمیت ادارې ویلي چې رادی په دې هیواد کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی او له دې امله نیول شوی دی. ژورنالیست رضوان رازی په پاکستان کې د دین ټی وی په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته کار کاوه. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې رضوان رازی د پاکستان د قضایه قوې حکومت او استخباراتي ادارو پر ضد
داسې خبرې کړې چې بدناموونکي او کرکچنی تعریف شوي او تر تحقیق لاندې دی. د رادیزوی اوسامه رویټرز خبری اژانس او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې داسې کسانو چې دوی نه پیژندل د هغه پر پلار حمله وکړه، لاسونه یې وروتړل او موټر ته یې پورته کړ. په پاکستان کې یو شمېر ژورنالیستانو ویلي چې د عمران خان د حکومت مخصوصا د پاوز او استخباراتو له لوري په بې ساري ډول تر زیات فشار لاندې دي. د پاکستان پاوز او استخبارات د هغه هیواد پر کورنیو او بهرنیو سیاسي مسئلو سخته څارنه کوي. په همدې ورځ د لاهور ښار د وکالج استاد عمر علي جان د پښتون ژغورني غورځنګ په یوه اعتراضي لاریون کې د ګډون له امله ونیول شو. هغه څو ساعته په توقیف کې و او وروسته په ضمانت خوشې شو. عمر علي جان پر فیسبوک پر خپله پاڼه لیکلي و چې د سهار په څلورو بجو نیول سوی او لیکلي و: زه داسې وګړی یم چې د قانون درناوی کوم او د عدالت لپاره له مبارزې به راونه ګرځم. د لاهور پولیسو ویلي و چې عمر علي جان په یوه مظاهره کې د ګډون، د یوه سرک د بندولو او د دولت پر ضد شعار ورکولو په تور نیول شوی و. خو دا نړیوال سازمان پرون په یوه بیان کې د عمر علي جان توقیف وغندل او وی ویل چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو مظاهرچیانو له ځپلو او د هغوی پر ضد له داسې سخت چلند لاس واخلي. په پاکستان کې د فبروري په دوهمه د پښتون ژغورني غورځنګ د غړي محمد ابراهیم ارمان لونی تر وژل کېدو وروسته ډیرو خلکو د اسلام آباد او لاهور په ګډون په ډیرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهره وکړه. له هغه راهیسې د پښتون ژغورني غورځنګ ډیر پلویان د پاکستان پولیسو نیولې دي. د دې غورځنګ رهبری د پاکستان پر پولیسو تور پورې کوي چې په همدې ډول یې ارمان لونی وژلی دی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د لونی د قتل په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ارزګان کندهار لویه لار باندې د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو چارواکي وایي دغه لویه لار د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې چې 12 ورځې دوام کړی، تیره ورځ د وسلوالو طالبانو له حضوره پاکه شوه. د فراه د کرنې او مالداري ریاست چارواکي په دې ولایت کې د عناب د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د کرنې او مالداري رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې عناب بل د وروسته بهر ته هم صادر شي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولې دی. رضوان رادی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی. د امریکا دیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2012 میلادي کال کې به د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ لپاره کاندیدوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشینکو پرون د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو د سلی رحمی په اړه د ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې اوریدو ته تاسو را بولم. په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کوم چې سلی رحمی یعنی څه؟ اولې اوس مهال سلی رحمی د خلکو ترمنځ کمه شوې ده، علت یې څه بولی؟
سلی رحمی یا زموږ په آن زموږ په تعریف همدلی یا د زړه خواله، دا یو ډول یعنی تاسو وکولی سي مقابل لوری هماغه ډول ستونزه لري احساس کړي، درد احساس کړي او کول ملاس کې دم رسول سره. دا څه ولې کوم څه ده؟ د دبليو ایچ او د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړنو پر اساس په هغو هیوادونو کې چې جګړې دي، ظلمونه دي، تاوتریخوالی دي، مرګونه دي او وژنې دي، چاودنې دي، په هغو هیوادونو کې معمولا دغه سل رحمی یا همدلی یا د زړه خواله یا زړه سوی کم سوی.
استاد، کومې طبقې کې سل رحمی ډېره وي؟ یعنی دا هم په طبقو ویشل شوی ده کنه؟
که ستاسو منظور له بډای او له غریبو خلکو نه وي، خاص چېرن نسته په دې اړوند، اما معمولا دا واضح خبره ده چې هغه څوک چې درد لري درد احساسوي سي، نظر هغو خلکو ته چې درد نه لري درد نسي احساسوي. اما په ټوله کې په ښځو کې سل رحمی او همدلی لري.
یعنی د کورنۍ د تربیه پورې هم اړه لري چې په کومه کورنۍ کې تربیه شوی.
اروپان په دې باور دي چې دغه سل رحمی او همدلی یو ډول مهارت ده چې مونږ کولی سو دغه مهارت په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، هر چیرته چې په رسنیو کې دا مهارت وده ورکړو. هغه خلک چې همدلی یا زړه سوی نسي کولای، سل رحمی نسي کولای، یعنی مهارت سم نه در.
استاد سلی رحمی نشتون البته په ټولنه کې یا په کسانو کې دا بیا کوم مشکلات په ټولنه کې زیږوي؟
متاسفانه لزینی اړخه اکثریت خلکو ته سوء تفاهم پیدا کیږي، لاتفي اړخه اکثریت خلک له یو بل نه لرې کیږي، یعنی مینې او محبت او مهر او عاطفه او همدغه زړه سوی زړه خواله او همدلي او سلی رحمي کمیږي، نور هم کمیږي، ټولنیزې اړیکې شلیږي.
څه کول پکار دي چې د خلکو ته ور وښودل چې تاسې باید سلی رحمه اوسئ او په یو بل باندې مهرباني وکړئ؟
اول علاقه ده، موږ باید خلکو ته، ژوند ته، انسانانو ته او هم خپل هم نه وته علاقه مند سو. دویم باید تحمل پیدا کړو، یعنی زغم پیدا کړو تر څو خلک وزغمو او مرسته ورسره وکړو، همکاري ورسره. دریم کړنې دي، موږ باید خپلې کړنې داسې عیار او چمتو برابرې کړو چې خلکو سره د مرستې او د خیر کړنې او مینه، دوستی، اړیکی او درناوی هغه څه دي چې په ټوله کې یو همدلی او صله رحمی جوړی او تشکیلی.
داوود ژوند رنگونو یو نوې برخه چې له ازادي راډیو مو واورېدله. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو خبرونې نن د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 تپه صافه وازی اورېدلی شئ. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار جاوید نعیمي ته سپارم چې نوې استډیو ته راغلی. نعیمي صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین. سلام عرض میکنم صبح هر یکتان.